دریاب غک سندرمو لا ازادي رادیو اوریدا قدرمنو دوستانو د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته به هم هرکله په دې یو ساته خبرونه کې دوهم نیمایي ساته زما سیمه زما مینا او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې ده خو له پاکستاني پوځي مقاماتو سره د امریکا د لوی درستیز د خبرو حال هم درکو نو رپورټونه به هم درته خبر کړو خو اوس په مکړې خبرونه ته د افغانستان خبرونه نسیم شفق او د نړۍ خبرونه اسمت څروان وړاندې کوي لومړی هم زمنګ خبريال د افغانستان له خبرونو سره
د امریکا لوی درستیز له پاکستانی چارواکو سره د کابل د نړیوال کانفرنس او د سخت دریزو په وړاندې د مبارزې په اړه خبري وکړي په لوګر کې د ورکشو امریکایي سرتیرو درک لا تر اوسه هم نه دی معلوم د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ګوزن په وړاندې د واکسین کمپاین پیل شو او په نړیوالو خبرونو کې بووري چې په ایران کې د اعدام په سزا د سکینی آشتیانی د محکومولو پر ضد نن په ټوله نړۍ کې لاریونونه کیږي د خبرونو تفصیل د متحده ایالاتو لوی درستیز اډمیرال مایک مولان پروند د پاکستان د وسلوال پاوز له یو چارواکي جنرال طارق مجید سره په اسلام آباد کې د سیمې د امنیت په اړه خبري وکړه د پاکستان حکومت وایي د امریکا لوی درستیز مولان په کابل کې د تیریسي شنبه ورځ د نړیوال کانفرنس او په پاکستان کې د سخت دریزو په وړاندې د جګړې د بهیر په حق له خبري وکړه نو موړی په داسې حال کې له پاکستان څخه لیدنه کوي چې امریکا په دغه هیواد کې د سخت دریزو د موجودیت له امله اندېښنه څرګنده کړي د پاکستان سخت دریز ډلې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پر نړیوالو ځواکونو د حملو په ترسره کولو تورن دي ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې د دوی د دوه لادرکښو سرتیرو د مونډلو حادثې دوام لري په کابل کې د ایساف ځواکونو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه دوه عسكر د جمعې په ورځ ناوخته ل خپل اډې څخه وتلي خو لا تر اوسه درک نه دی معلوم راپورونه وایي چې د غو سرتیرو پورې مربوط موټر په لوګر ولایت کې پیدا شوی خو دوی لا تر اوسه نه دی معلوم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دوه لادرکښو عسكر امریکایان دي د طالبانو یو ویان ویلي چې دوی د دوغ سرتیرو په تختولو کې لاس نه لري د کندهار ښار د سلرمي امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار په پرله پسې توګه دوه چاودنې شوې دي د کندهار ښار د سلرمي امنیتي حوزې عامر امیر محمد آزاد رادیو ته وویل چې چاودنې د ملي امنیت د کارکونکو پر موټر شوې خو تلفات یې نه دی اړولې په یو بل خبر کې د کندهار د امنیت قومندانۍ مرستيال محمد شاه فاروقي وایي چې تیر شپه د کندهار ښار د اتمي امنیتي حوزې په سیمه کې دوه ملکی وګړي د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوې دي د غراز د کندهار ولایت یو امنیتي مسول چې خپل نوم سرګند نه کړ آزاد یوتا دا ومن لشه تیر شپه 15 تو غندې د کندهار په هوایی ډګر لګیدلی خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل د دې تو غندې د توغونو مسولیت وسلوالو طالبانو من لیدي د افغانستان په سوارلسو جنوبی ولایتونو کې نن د ګوزن پر ضد د ماشومانو د واکسین د تطبیق لړۍ پیل شوه د امیرختیا وزارت ویلي چې د واکسین دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او نږدې 3 میلیونه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان به د کابو 2 لک رضاکارانو لخوا واکسین شي په خبر کې ویل شوی چې د دې پروګرام مالی لګښت د امیرختیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کیږي د امیرختیا وزارت چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي د واکسین له تطبیق سره لټول افغانستان څخه د ماشومانو د فلج د ناروغۍ لمن ټوله شي او د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنۍ واسره په وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ سلويخت افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو 950 افغانۍ نوي پوله یو سټرلینګ پاوند یو او یا افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ سلويخت پوله زر ایراني تومنه 15 سلويخت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1515 سلويخت افغانۍ د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري
د ایران د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو په خوانی مشروعي دغه هیواد د خپل پاوځ سل جنگي بيړي د امریکا او یا هم نورو بهرنوي هیوادونو د جنگي بيړيو د احتمالي ګواښ په وړاندې د هر ډول مقابله لپاره چمتو کړی دي د پنجري په نوم د ایران محافظه کاری اونیزي د جنرال مرتضی سفاری د وینا پر اساس راپور ورکړ چې اوس مهال تر سلو زیاتې بهرنوي جنگي بيړي په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې موجود دي د سفاری لخوا د سلو بهرنیو جنگی کشتیو د شمیر له یادولو داسې څرګندیږي چې د ایران لس زره پوځي بیړۍ د تیارسي په حال کې دي. له بلې خوا په ایران کې د اعدام په سزا د سکینې محمدي اشتیانی په نوم د یوې ښځې د محکومولو پر ضد په نړۍ کې لاریونونه شوي دي. نوموړې د زنا په تور محکومه شوې ده. د بشري حقونو فعالان د برازیل، بریتانیا، فرانسې، ګرجستان، جرمني، ایټالیا او سویډن په شمول د نړۍ په شاوخوا 230 هیوادونو کې د لاریونونو تیاری نیولې وه چې د نوموړې قضیه نور هم رابرسېره کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون واک ته تر رسیدو وروسته روانه ونی د لومړي ځل لپاره ترکیې ته سفر کوي. کامرون غواړي چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځ ترکیې ته د سفر په ترڅ کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. له نوموړي سره په دې سفر کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک هم ملګری دی. د کامرون ائتلافي حکومت چې د می په میاشت کې واک ته ورسید ژمنه کړې چې هڅه کوي د بریتانیا په بهرنۍ پالیسۍ کې یو حرکت رامنځته کړي او د ترکیې په څیر د ودې په حال کې هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. بریتانیا پخوا هم په اروپایي ټولنه کې د انقرې د غړیتوب ملاتړ کړی، خو دغه غړیتوب د جرمني، فرانسې او یو څه هم د قبرس لخوا له مخالفت سره مخامخ شوی. امریکا او جنوبی کوریا پرون د جاپان په سمندرګي کې پراخ بحری پوځي تمرینات وکړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیرس او د جنوبی کوریا دفاع وزیر کیم تای یونګ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د پوځي تمرینات شمالي کوریا ته روښانه خبرداری ورکول و چې باید له خپلې مهاجمې رویې لاس واخلي. ویل کېږي چې په دغو څلور ورځنیو تمریناتو کې د یو اس اس جورج واشنگټن په نوم د شلو الوتکوړونکو کښتیو په شمول 200 نورې بیړۍ هم شاملې وې. امریکا او شمالي کوریا زیاتوي له نړیوالې څېړنو داسې څرګندیږي چې شمالي کوریا د یو توغندي په توغولو سره په مارچ میاشت کې د دواړو هیوادونو په ګډه سمندري پوله کې د جنوبي کوریا بیړۍ ډوبه کړه. خو شمالي کوریا دا اداوی ردوی. شمالي کوریا همداراست د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي عملیات غندلی او هغه یو خطرناک عمل بللی. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دغه ډول اقدام به په اتمي وسلو جواب کړي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي نوموړي له هغو روسي جاسوسانو سره کتلي چې د روانې میاشتې په پیل کې له امریکا سره تبادله شول او له هغوی سره یې د روښانه ژوند د درلودلو ژمنه وکړه. پوتین دا څرګندونې په اوکراین کې د خپل سفر په ترڅ کې وکړې. هغه مهال چې د جاسوسانو د راتلونکي په باب پوښتنه وشوه د روسیې صدر اعظم وویل هغوی به کار وکړي. زه باوري یم چې هغوی به په ښو ځایونو کې کار وکړي او دا باور هم لرم چې دوی به په زړه پورې او روښانه ژوند ولري. لس روسي مشکوک جاسوسان د امریکا د یوې محکمې لخوا د یوه بهرني هیواد د نه راجستر شویو جاسوسانو په تور محکوم شوي وو.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شئ. د دې سات په خبرونه کې د متحده ایالاتو لوی ترستیز ادمیرال مایک مولن پرون د پاکستان د وسوال پوسټ لیو مقام سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په جنوب کې دوه امریکایي سرتیري له جمعې ورځې راهیسې لادرکه شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون غړي پرون معرفي شول او رسمانه کار پیل کړ. د دې کمیسیون مشر عبدالرحمن قاضي د خپلو راتلونکو هڅو په باب وایي
هیله ده چې د خدای پاک په استعادت او د درې ګونو قواوو په همکارۍ او د ملت په ملاتړ وکولای شو د قانون د حاکمیت او د عدالت د پلي کېدو لپاره اغیزمن، مفید او ثمر بخشه ګامونه واخلو.
د نورستان مقامات په دغه ولایت کې د سخت جګړې د دوام خبر ورکوي. د دې ولایت ولی ښاغلی بدر
شدید جنگ جریان لري. طالبان د خینې ځای راغلی دي. ولسوالۍ د دعوه چې معاصره کړې دي او ګمان کوم چې خط کړې کړې شوي دي. ولسوالۍ
په خیبر پختونخوا کې د ایالتي وزیر میا افتخار حسین زوی ووژل شو. ژوند په شیبو کې پروګرام کې د یوې داسې غرنۍ میوې په اړه معلومات اورئ چې د دوبی په سر کې پخېږي.
پاڼه د ګرګورې نرۍ نرۍ د پاڼې جباسي د ژېړ ګلونه نرۍ.
او زما سیمه زما مینه پروګرام اوریدل هم د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. د دې سات خبرونه پاکستان ته د متحده ایالاتو د لوی درستیز د سفر په موضوع پیلو. د امریکا لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون د پاکستان د وسروال پوز له یو چارواکي جنرال طارق مجید سره په اسلام آباد کې د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت وایي د امریکا لوی درستیز مولن په کابل کې د تیرې سه شنبې ورځې د نړیوال کانفرنس او په پاکستان کې له سخت دریځو په وړاندې د جګړې د بهیر په هکله وغږېد. نوموړي په پاکستان کې د سخت دریځو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پر نړیوالو ځواکونو په حملو تورن دي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت څرمن اوروي.
د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن چې پاکستان ته په سفر تللی پرون هڅه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د ارادې په باب شکونه لرې کړي. د وویل چې امریکا د طالبانو پر ضد جګړې ته ژمنه ده. مولن په اسلام آباد کې له جګپورو پاکستاني مشرانو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د 2011 کال په نیمایي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیلامه د دې نشانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د وویل زه غواړم چې یوه خبره سپینه کړم او په زغرده ووایم، ځکه چې ما اوریدلی چې ځینې کسان په دې هیواد کې په افغانستان کې زموږ پر ارادې شک کوي، خو داسې نه ده. د امریکا پوځي ماموریت به هلته د 2011 کال په جولای کې ختم نشي. د امریکا لوی درستیز د 2011 کال د جولای میاشت افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارنې نیټه وبلله او په عین حال کې وویل دا کار یعنی امنیتي چارې به هغه وخت وسپارل شي چې عملاً په صحنه کې شرایط برابر شي. د مایک مولن څرګندونې د جګړې په باب د امریکا د ارادې په اړه د سیمې حکومتونو ته د 2011 کال د جولای په ارتباط د ولسمشر باراک اوباما د حکومت تازه ډاډ دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تبلیغات کېږي او ویل کېږي چې امریکایي پوځیان راتلونکی کال له افغانستانه وځي. مولن له پاکستاني چارواکو سره له کتنې وروسته د افغانستان په لور روان دی چې په دې هیواد کې له افغان چارواکو او امریکایي پوځي مشرانو سره وویني. دا به د افغانستان په خاوره کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال ډیوید پیټرایس له ټاکل کېدو وروسته له هغه سره د لوی درستیز مولن لومړی کتنه وي.
پاکستان ته مو د امریکا د لوی درستیز د سفر په اړه واوریدل چې د پاکستان د پاوز له یو مشر سره کتلی او د کابل د تیرې سه شنبې د نړیوال کانفرنس په اړه ورسره غږېدلی او همدارازه یې په پاکستان کې د سخت دریځو په وړاندې د جګړې د پروسې په هکله ورسره خبرې کړې دي. اوس به هم یوه خبرتیا واورو. تر خبرتیا وروسته به د کابل په جنوب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د نیول کېدو په اړه واورئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو سارنه خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د روانه خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او سمسمه زما مینه اونیس پروګرام اورېدل مه هېروئ. په افغانستان کې وسروال طالبان وایي چې د کابل په جنوب کې دوه امریکایي سرتیري نیول دي. په لوګر کې چې دا پیښه پکې شوې د رویټرز آژانس خبریال چې د دوغو سرتیرو د نیول کېدو خبرې ورکړه، له یوې سیمه ییزې راډیو څخه د امریکا لخوا د یوې خبرې شوې اعلامیې پر اساس اورېدلی چې د نیول شویو سرتیرو د خوندي خوشې کېدو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یې شاوخوا 40,000 ډالر نقدي جایزه اعلان کړې ده. د دې موضوع په اړه نور حل عصمت څرمن وړاندې کوي.
پنځه امریکایي پوځیان پرون د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په بمبي چاودنو کې ووژل شول. دوه بېطرفه شوي او د دوو افغان پولیسو د وژل کېدو په څنګ کې د ولسي جرګې د یوه کاندید د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. پرون وروسته لدی چې ناټو ځواکونو تایید کړل چې دوه سرتیري یې بې درکه شوي. وسلوالو طالبانو وویل چې دوی دوه امریکایي پوځیان ژوندي نیولي دي، خو وروسته یې خپله ادعا بېرته واخیسته. د دغو دوو امریکایي پوځیانو له بې درکه کېدو وروسته نړیوالو ځواکونو د مځکې او هوا له لارې د هغوی د موندلو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړې. د ناټو ځواکونو له یوې اعلامې سره سم دا دوه سرتیري د جمعې په ورځ په کابل کې له خپل پوځي مرکزه په موټر کې ووتل، خو بېرته رانغلل. ناټو ځواکونو د هغوی د موندلو لپاره له هوا پاڼې شیندلې او د راډیو له لارې پیغامونه خپره کړي. په دې پیغامونو کې دا ویل شوي چې که چا معلومات ورکړل نو 20,000 ډالر جایزه ورکوي. د دوی موټر په لوګر ولایت کې موندل شوی دی، خو د امریکا پوځ وایي چې ممکن دا دوه پوځیان وژل شوي او وروسته له موټره ایستل شوي بي. د لوګر د څرخ ولسوال وویل چې دا دوه پوځیان چې په دې ولسوالۍ کې بې درکه شوي ممکن وژل شوي او یا طالبانو ژوندي نیولي وي. خو طالبانو چې پرون یې د دغو دو امریکایي پوځیانو د نیولو ادعا کړې وه وروسته خپله ادعا واخیسته. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې تر اوسه پورې دوی په دې باب معلومات نه لري. د لوګر د والی ویاند دین محمد درویش وویل چې یو تن عسکر وژل شوی او بل وسلوالو طالبانو تښتولی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویاندوی له دې پیشې جلا د خپلو 15 عسکرو وژنه تایید کړه. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو وویل چې دا عسکر په جلا جلا چاودنو کې وژل شوي، خو د هغو د وژل کېدو د دقیق ځای په اړه څه ونه ویل. سږکال په افغانستان کې نږدې 400 نړیوال سرتیري وژل شوي چې تر 250 زیات یې امریکایان دي. په دغو پوځیانو کې لږ تر لږه 70 روانه جولای میاشت وژل شوي او دا په داسې حال کې ده چې تر 100 زیات تیره میاشت وژل شوي وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دو افغان پولیس په کندهار کې د جمعې په ورځ د سړک د غاړې په بمی حمله کې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د جمعې په ورځ په خوست ولایت کې د ولسي جرګې یو کاندید په جومات کې د چاودنې له امله ووژل شو او 19 نور ژوبل شول. مولوي سیدالله په چاودنه کې سخت ټپي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
د افغانستان په جنوب کې مو د دوو امریکایي سرتیرو د لاترکه کېدو په اړه رپورت واورید. که څه هم د دغو دوو امریکایي سرتیرو د نیولو په باب وسلوالو طالبانو ویلي وو چې دوه امریکایي سرتیري له دوی سره دي، خو د تازه خبر له مخې وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې ده. او په یو تازه خبر کې دا هم راغلی چې د دغو دوو امریکایي سرتیرو د لټون لپاره هوایی او ځمکني عملیات جریان لري. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د ریګي د کلي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوی د کلي پر یوه کور د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې شاوخوا 40 تنه ملکیان وژل شوي دي. دوی وایي وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي چې د جګړې له ویرې په دغه کور کې راټول شوي وو. په هلمند کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي چې په یاده شوې سیمه کې عملیات نه دي کړي. د هلمند د ولی ویاند هم د ملکي تلفاتو ادعا ردوي، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي
زما نوم محمد حسین دی، د ریګي اوسیدونکی یم. دا خو دغه ماجر ټوله چې دا جنګ معنا دا قوه چې دی خوراله ماجر ټوله دغه شاوخوا د دلته راله چې دلته معنا د جزا خو نو جنګ دلته نه کېږي، دا داسې وتلې ځای دلته چې راله دالته سهار به دا دوی څو ورځې کېږي چې به دلته راتله د شپې به تله کورته. اخر باره دغه پرون مازدیګر دا شپې شوله چې دا د کلي ماجر هم ټوله راغلي وه، زموږ دا هم وه اباله دغه بم وکه ګولې پر واچول ټوله په علاقه ورسول.
زمانه محمد خان داسې کیسه وه چې د دغه کلي ماجر چې وره وتلې وه د مسکلا وه د شاوخوا منکې د دغه ځای ته راغلې وه، دغه زموږ په کورو کې ناست وه. زه دغه سرای ته راغلم، کوچنیانو ته مې وویل چې په خونه ننوځي، کوچنیان په خونه ننوتل. هغه مور مې وویل ولولې زیرې ما زه د کوره وځم چې دغه کور ته زه تر هغه وخته نه راځم چېته چې بمبار کړه اسباره راځم. هغه چې زه د دروازې ووتم سرقه کپره وګرځوله دپ یې ورکړه ادب چوار کې وا ته غنجا په وطن کې وکړه دوه مې دلته پر دې شو وکړه.
شرما ما چې زه دلته راغلم خدمت د درک نه مې دی سوزه هو ته انداز ما راکا زمون د ما راکا د کور دی چې چرالم دې دې ولته ول پر دې باندې بم ورنه ولې چرالم د بم دغه درک نه مې د ګولې چرالم شیدان دلته یو سر اکشې دی ونو په دغه لټو دغه خاور لاندې و.
جنگ دی ولکش د سوله خان
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي رادیو دا لس بجو پورا شل دقیقې دی. په روانه خبرونه کې دا حل درکو چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون پرون خپل کار پیل کړ. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه لا هم روانه ده. او په خیبر پختونخوا کې د ایالتي وزیر زوی پرون ووژل شو. خو تر دې مخته به زموږ همکار احمد زبیر ژمن د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
ملي ارمان ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د یو ملي کمیسیون په جوړېدو ټینګار کړی. په سرمقالې کې راغلی دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره دی داسې یو کمیسیون جوړ شي چې یوازې د دولت تر نفوذ لاندې نه وي، بلکې د افغانستان د مدني ټولنې، رسنیو او ټولنیزو سازمانونو استازي دې هم پکې غړیتوب ولري. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه هم تبصره کړې. په مقالې کې په دې اړه د فرانسې د دفاع وزیر څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به منفي اغیزې ولري او په اوسنیو شرایطو کې باید په دې اړه خبرې ونه شي. هیواد ورځپاڼې په افغانستان کې د اساسي قانون په تطبیق د څارنې کمیسیون په جوړېدو تبصره کړې او لیکلي دي خلک په هیواد کې د اساسي قانون بشپړ تطبیق غواړي. په سرمقالې کې راغلي په افغانستان کې ځینې خلک داسې انګیري چې ولسواکي د خپل سری په معنا ده او دا ځکه چې دلته قوانین په سمتوګه نه دي تطبیق شوي. هیواد لیکي دا چې په امنیت ټینګولو، نظام جوړونې او بیا رغونې کې پرمختګ له ستونزو سره مل دی او ځنډنی شوی دی یو لامل یې دا دی چې قوانین په بشپړه توګه او پر ټولو یو ډول نه دي تطبیق شوي. هیواد د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د چارواکو څرګندونې هم خبرې کړي چې ویلي دي له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري د قناعت وړ نه ده. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پرله پسې بریدونه څېړلي. په سر مقالې کې راغلي برګ مټال یوازې یو ولسوالۍ نه ده، بلکې د خپل سوق الجیشي موقعیت له مخې تر یو ولایت هم ډیر ارزښت لري. ورځپاڼې په دولت انتقاد کړی او لیکلي دي سره لدې چې یو ځلې افغان او پاکستاني طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې وه، خو دولت یې د ساتلو لپاره بیا هم ځانګړې توجه ونه کړه. بختر ورځپاڼې په یو مطلب کې د امریکا د لوی درستی څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI کې باید بدلونونه راشي. په مطلب کې راغلي چې د ISI د فعالیتونو په اړه په لویدیځ کې شخړې او جنجالونه روان دي چې کله ناکله رسنیو ته هم لاره کوي. باختر لیکي امریکا له پاکستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو سربیره د فشار پالیسی هم پر مخ بیایي او هڅه کوي چې دغه هیواد د خپلې استخباراتي شبکې د اصلاح لپاره او د جلال الدین حقانی شبکې پر ضد جدي اقداماتو ته اړ کړي.
زمنګ غږله ازادي رادیو او ریچې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 خبرې کې د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه پروګرام اوریده شي. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون په رسمي توګه کار پیل کړ. د دغه کمیسیون 15 غړي پرون په کابل کې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي شول. په دې اړه په مکړې ته احمد زبیر ژمن راپور ده.
له څو کلونو انتظار وروسته د افغانستان د اساسي قانون په تطبیق د څارنې کمیسیون 15 غړو چې څو اونۍ مخکې له ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړې وه په رسمي توګه په کار پیل وکړ. د جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغو غړو د معرفي کولو په وخت کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې د دغه کمیسیون د جوړېدو اړتیا محسوسېدله.
باید همزمان با
دی وایي د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره هممهاله باید د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون جوړ شوی وای. دا کمیسیون د پارلمان د دولت او حکومت د ریاست په فعالیتونو څارنه کوي. اوس هم زموږ ټولنه د کمیسیون ته سخت اړتیا لري چې نن یې په کار پیل وکړ.
آغاز به کار میکنه.
د راپورونو له مخې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون و غړي لري. سمود مخکې جمهور رئیس شپږ غړي ولسی جرګې ته ورو پیژندل چې یو یې له کار کولو ډډه وکړه. چارواکو ویلی چې پاتې دوه غړي به یې هم د ملي شورا د کار له پیلېدو وروسته ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل شي. په عین حال کې د افغانستان د اساسي قانون په تطبیق د څارنې کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي ژمنه وکړه چې کمیسیون به په هیواد کې د اساسي قانون پر تطبیق جدي څارنه کوي.
هیله ده چې د خدای پاک په استعادت او د درې ګونو قواوو په همکارۍ او د ملت په ملاتړ وکولای شو د قانون د حاکمیت او د عدالت د پلي کېدو لپاره اغیزمن، مفید او ثمر بخشه ګامونه واخلو.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون دغه هیواد د ملي شورا له بیا غوښتنې وروسته په کار پیل کوي. په خاطر دې د ولسي جرګې او جمهوري ریاست ترمنځ په اکثرو هغو مسایلو کې لانجې راغلي چې د اساسي قانون پر تفسیر پورې تړلي دي. دغه مسایل به سترې محکمې ته وړاندې کېدل او ولسي جرګې به پرې انتقاد کوو چې د حکومت په ګټه یې بیانوي. خو تمه ده چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رامنځته کېدل به د دغې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي.
دا رپورټ مو اوري چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون غړیو پرون خپل کار پیل کړ او دغه کمیسیون غړي اصلا باید دوه تنه، خو اوس مهال دپاره پنځه تنه معرفي شوي دي او په خپل کار پیل کړی دی. ټاکل شوې ده چې دوه نور غړي هم په راتلونکي کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته دغې جرګې ته د اعتماد رایو دپاره وروپېژندل شي. د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر مسله یو له هغو اساسي ستونزو بلل کېده چې ډېر کلی د یوې مسلې په سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندریزي کولې. اوس هم د نورستان د برګ مټال د جګړې په اړه، د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې تر اوسه سخته جګړه روانه ده. په دې جګړه کې دواړه ښکېلې ډلې یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د جګړې نور حال اوروي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکونکي سباون هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د تېرې شپې څخه تر اوسه په برګي مټال کې سخته جګړه روانه ده چې په کې له شلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل چې په هوایي بمبار کې یوازې وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتې او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی. سباون وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې دپاره سیمې ته نړیوال ځواکونه هم رسیدلی دي. د نورستان والي جمال الدین بدر ازادۍ راډیو ته وویل
شدید جنګ جریان لري. طالبان د خینې ځای راغلی دي. ولسوالۍ دي دعوه چې معاصره کړې دي او ګمان کوم چې خط کړې کړې شوی دی. ولسوالۍ ده جنګ جریان لري. زموږ سربازان هغه نه دفاع کوي. سلاګانو مهماتو مشکلات دي چې موږ مکه سره خبر کړی دی او هغوی موږ ته وعده راکړې ده همدغه شیبو کې به زموږ تحریر لرنن له کمانډم کته کوو او مهمات هم رسوو. تقریباً اتنه شهیدان دي. زموږ اوس پورې چې جنګ شوی دی طالبان نن اتلس پخانۍ دي او دغه یو شپږ بیګانۍ مړې دي.
هغه وویل د اولګل په کلی کې نړیوالو ځواکونو بمبار کړي خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري. طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا داوه کوي چې په برګي مټال کې مهمې درې امنیتي پوستې نیولې، اته دولتي سرتیري وژلې او پنځلس تنه یې په ټپي حالت کې ژوندي نیولې دي. خو نړیوال ځواکونه بیا ولسي وګړو ته د تلفاتو د رسیدو خبره نه مني.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایي مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسید ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې تیر ورځ د ایالتي وزیر زوی ووژل شو او د پاکستان د کورنۍ یو چارو وزیر وایي د کراچۍ په وسلوالو وژنو کې دریم لوری لاس لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین زوی د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شوی. د هغه کورنۍ او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي میا افتخار له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د میا افتخار وژل شوی زوی 28 کلن و او د پېښور په ښاروالۍ کې دنده ترسره کوله. میا افتخار د عوامي نېشنل ګوند سر په سړیو کې شمار دی او له وزارت وړاندې څو کاله د دې ډلې ویاند و. په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو وژنو لړۍ یو ځل بیا زور اخیستې ده. دغه هېواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې په دې وژنو کې دریم لوری لاس لري، خو نوموړي د دغه دریم لوری